سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د قدر جلالوف زه تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبري خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
The Afghan نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونو ته نه پریښودل کیږي. د خپل سیاسي د خپل اساسي بشري حقوقو محرومي دي. لا نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونو شاتګ ته پرېنږدي. زکه موږ هم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځي او د سلګونو ملیونونو محروم او هلکانو او نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږیدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن مخام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو د لوبه د مخام په شپږنیمه بجو پلان شوې ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13مه راتلونکي شنبه او 19مه راتلونکي یک شنبه دوه نورې شل اوریزي لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناتو عمومي امونشي ینس استنټلبورګ ترکیه ته ویلي چې د ناتو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب او وخت رسیدلی دی. استنټلبورګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقره ته تللی دی. استنټلبورګ نن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناتو د اړتیا په وخت کې د ترکیه ترڅنګ ولاړه ده. هغه د ناتو په سازمان کې د شامل دولو لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندې ځانګړې د مقاومت مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لننه د فبروري په 14مه په دغه هیواد کې د پټرول او ډیزل او خاورو تیلو بیل وړي کړی دی. د تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 202 روپۍ، د ډیزل 200 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیا پرداس محل الوړی کړی دی چې د فبروري په 15مه اضافي بودی جوړاندې کړ چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق IMF لاس پارختونو سره سم دی. 120 میلیارد روپۍ او نوي مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو لپاره د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. بیا هم ستړي مشي. د خبرونه نومړی راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپل ژمنو عمل ونشي کولای یا ونکړي. د دې وړتیا لري چې خپل لاس پکار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر منل زواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې د مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې پورکی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شکړای او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې لخپل خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وجل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنې کړې چې دوی باید پرې عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. کومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو ژمن یو او دا وړتیا لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شو کړی او بیا یې ونه کړ نو موږ به په خپل اقدام کوو.
نت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوي مشر سیف العدل د شتون پاړه د دغه امریکایي چارواکي د ادعا پاړه څنډي ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناسته نه دی ټاکلی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف الله دل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې همن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت د تړون سازمان سی ایس ټی او د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولی سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسیدلی چې یوازې 4000 د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغری متقی وویل د افغانستان په هر سیمه کې چې داعش وسلوال سر پورته کوي لمنځه وړل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتون استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روانې فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سمغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولای. سوال له سورځی کیږي چې ورک دی نادره کدی.
په کابل کې د یو خصوصي پانتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلی وای د 14 ورځو په تیریدلو له هم نه دي توانیدلی چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته د خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلی ازادي رابطه ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د وسط مشال د نیول کېدلو او اوس دغه د نادرکه کېدلو لامل د هغه د کورنۍ غړي په ډیر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډیر بد حالت کې قرار لري. شخصا د مور او پلار او د خزه او د دوه اولاده استاد دوی درګان لري او سره کړه ده او خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما خپل د درګان ته جړه راشي چې زواشم د منډه راوکړي چې کاکا پلار می چیرته دی، کاکا پلار می کله راځي. دا ډیر سخت حالت دی، ډیر سخت حالت دی چې زه ترام او د کورنۍ تروي. ما دوی ورځې مخکې د دې مرګ خبر هم واردل، بعد حالت په ما باندې تیر شو. خو ما بعد نږدې کسان سره تماس ونیول او بیا بیرته ما ته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي تلویزیون په خپرونه کې خپل تحصیلي اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبانو ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل چې له بشري پلو هم هیڅوک د حق نه لري چې د نیول شوی کس لال څخه د کورنۍ محروم کړي.
د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه اتم او نهمه ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجاور نه بندي نشي. کله بندي کیږي هم د باید یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دی هغه باید خبر ورسیږي او هغه ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د طالبانو له لوري د پانتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویان دویانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې استاد مشال د نظام پر ضد پارون کې کړنې تر سره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پوخانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تیرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن پر یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولای او بندې کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دلته پای ته رسیدي. اوس هم د نوربست پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په استډیو کې د ستړي مشي ملالۍ جانې مېرمنه.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشری مو دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نور بس دی
شکست سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بس خبرونه ته شرغ لاست. د شتینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ ترټینګار وروسته د راپورونو لمخه طالب چارواکو د تخار د مترزینو شذو مشره پریسا مبارز خوشی کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په تلر بشتمه نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درووروم. د پریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړی و او د هغې په سم دستي او لقید او شرط پرته خوشی کېدو ټینګار کړی و. د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته لبیر څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي په ورستوي اونۍ کې په افغانستان کې ګڼ شمیر د مدني ټولنې فعالان او خبريالان پر خپل سر نیول سوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقوقو او بنسټیزو ازادۍ ته درناوی وکړي، د درناوی دی وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته لبیر څرګند کړي. د طالبان د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترزي شدي او فعالان بنديان کړی دي. که څه هم لدیټلې غړنې بیرته ازادې سیوی دي، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانی چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشی کېدو ورسته لرسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځوراونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړی دي. طالبانو ډیر کم د مترزو شذو د نیولو په اړه لرسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځوراولو خبرې رد کړي دي. نن موږ پر دې موضوع د باندې مو د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه هم پښتنې وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نکړ. په افغانستان کې د مترزو شذو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو شذو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا شذې له زندانه را خوشی سي د دوی پر ژوند دغه توقيف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقوقو فعالانی اغلی شایسته صافی او لیما اميري د تلیفون لاري وصل سوي دي او دوی په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو شذو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شي دی؟
ډیر زکه مننه. سلام تاسو ته ورنیمنو ته او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضی ده چې هغه طالبان د باسوا تحصیل کده خو څه ډیر داریږي او نه پېدی چې دوی ډیرم دورم تحصیل وکي او د خپل حقونو څخه خبر شي او دوی نه پېږي چې د نن ښځه دغه مخ کې شل کال مخکی خزانه ده چې د خپل حق نه با خبر نه دی، دوی د خپل حق حقوق نه دار شین با خبر دی، او دوی نه پیږي او موږ نه پیږو موږ د افغان خزه چې دوی طالبان زموږ حق واخلي، که په زور سي که په جنگ په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو، او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندې خزه په کور کې کینی، او دوی په خبره باندې کې دوی ویلي وو کنه په خبرونو کې او په اسانی کې په سوشل میډیا کې خبره شوه چې خزه د کور او یا د ګور، ولی خزه خدای نه دی پیدا کړی، خزه ته خدای حق نه دی ورکړی، خزه انسان نه ده، خزه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کړي. آیا دوی خپل مور او خور دوی ته پام دغسې په دغه سترګو ګوري چې هغوی په کور کې کښېني او یا په ګور کې ولاړ شي، په کور ولاړ شي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو، څه شی چې په کتاب کې ولي په قرآن کې ولي، موږ هماغه خپل اساسي او د شریعت څه غواړو. که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان هم دا خبرې کوي چې موږ په یو چوکاټ د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکړي، نو دغه ورسم هم کولی نسی. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت و، اوس هم دا وخت هم موږ مسلمان و، اوس هم موږ مسلمان یو. داسې زمونږ خدای نقصه زمونږ دا کفري هیواد نه و چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسو بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام و، موږ دا نظام جوړو.
غلی صافی، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر ښځینه معترضینو باندې کله اوښلن ګاز شیندلی وو او کله دوی ته ویلي وو چې باید لاړې سي، ځینې وختونه ډزې هم سوي وې د اعتراضونو پر مهال، خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي ښځې چې راووزي. ستاسو په نظر ولې ښځې دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
بله، دا ده کله چې زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوام و، که دریم کله چې زمونږ د تیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز راکړي، موږ ته ولاړ شي یو جواز نامه اخلي، مګر دوی را نه کړه، ځکه په اوس په اوسنۍ وزارتونه په هیڅ یو ارګان کې ښځه نهشته کار نه کوي، او دوی حتی ښځه نه پرېږدي چې دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې سي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو، دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي؟ اسکان نه، دا خو بیخي موږ باندې ده داس معلومه چې موږ خپل لاره هغوی ته تسلیم کوو، او دوی زه خبرې دوی ویلو چې زموږ اجازه واخلي. تاسو ولې موږ نه پلی که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زموږ حق څه ده، زموږ غوښتنه څه ده، موږ خو د بهر یو هیواد چې همداسې ده چې څوک خپل غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هیوادونه دي هغوی خو په د خپل حق د شهروان حق او د اجازه په دغه شیانو باندې پوهېږي، او دا د امارت والا طالبان څه شي باندې نه پوهېږي.
مننه غلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د تاسو څخه به پوښتنه وکم، د صافی صاحب د خبرو په دوام چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسی د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وایي ځینې وختونه په ډزې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوی دی چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هیڅ حال نه لري چې دوی څه سوي؟
سلام تاسو ته او تاسو د برنامې میلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. تاسو نه هم څنګه چې شایسته ځان تاسو ته وویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق نه څخه نه دفاع وکړي، او که وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنې وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هېڅ کله نه، هېڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ دا اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض د دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه په هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي. به که تاسو چیرې د دې باندې خو ټول حق پوهېږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولی شي
چې په ښکاره توګه او په خر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو موږ که یو غوښتنه غواړو نو موږ په حکومت توګه باندې غوښتنه وکړو، کله چې موږ اجازه نه راکول کیږي او موږ ته هیڅ کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو. موږ په زیاترو اعتراضات او بعضو نورو ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو، یا ودان لیدلی دي چې وهل شوي دي، حتی داسې حالت ته رسېدلي دي چې کور ته سمې په عمو حالت کې نه دي تللي، څنګه چې د کوره راوتلي دي، وهل شوي دي، بس ور باندې ډزې شوي دي. زیاتره هغه ښځې، هغه میرمنې چې د خپل حق څخه نه غوښتنه کړې ده، بېرته په ډېر بد حالت کې خپل کور ته تللي دي. نو تاسو که داسې وایئ چې که ستاسې اجازه درکړي، نو زه فکر نه کوم چې یو څوک، یعنی طالبان نه غواړي چې څوک ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. نو کله چې دا ورځي، نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي، تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي؟ اصلا نه ورکوي. نو موږ زیاتره ښځې لیدلې دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړې ده، خپل حق غوښتي د دولت څخه، ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی، د حق غوښتلو ممانعت ورته شوی ده، او په مقابل کې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده، ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي، او هغه یعنی دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي، او یعنی ډېر ازورده شوي دي.
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قاطع سو، موږ د دوی اواز نور نه اورو. زه موږ هڅه کوو چې بیرته راوخلو او د استودیو سره دوی وصل سي. اغلی اميري، ستاسو ژغ موږ ته تاسو موږ غوري زما پښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ ژغ نه اوري، او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي. آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ور باندې شک ولري یو یې د پښتنو دپاره بیا یې بېرته راخوشي کړي؟ ځکه چې ډېری ښځې کېدای شي چې بېرته راخوشي سوي هم وي. موږ اورېدلي دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې، بېرته راخوشي سولې یا آزادې سوې.
خو کچیر کاوه کچیر داسې په داس حالت کې هغه بوغل شي چې هغه پاری باندې مشکو کې او په سم حالت باندې ور دې د حالت کې کنه اکل چې ها یو څوک د شپې له خوا ورشي او یال د موټر څخه راکته کې یا سړک باندې ورته ودرېږي، دوی داسې کې بس پورته کې. نو زه فکر نه کوم چې دا په داس حالت باندې دا شوی، دا ځکه هر وخت دا زموږ کوم خوند چې ول شي دی په داس قانوني دولت نیول شوی دی چې د هغه قانوني حرکت ورسره کوي، او کوم قانوني حرکت چې باید وشي هغې توګنې دي نیول شوي. دوی په زور باندې اچول شوي، موټرو کې اچول شوي دي، بول شوي دي، او د دې نه تحقیقات شوي دي، او ورپسې یو شپه، دوه شپه، درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نشته دا چې دا چېرته ده او دا څه کوي، او د دې نه څه په اړه کې تحقیقات دي. زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی ابولي وي او د دې څخه تحقیقات کړي وي، ځکه زموږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه موږ دوه شپه، دوه ورځې، یا د درې ورځې، د موږ یا مکمل یا هفته زموږ د هغې نه خبر نشته ده. دې کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات باره کې ورڅخه هغه بوزي او ځای ته، نو بس دې باره کې خو باید معلومات چې دا چېرته بیا د دې څه باره کې تحقیقات کېږي. زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیول دي د دې نه د په قانوني ډول به د دې نه تحقیقات شوي او په قانوني ډول باندې دې بول شوي وي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو واوریدل چې ځینې موارد اغلی امیری یاد کړل چې دوی ویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني د دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ورولیږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سولیز لاریونونه کوي. کله چې موترزین نیول کیږي، چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې په دې خاطر باندې د اعتراض کوونکي نیول کیږي چې د امن نظم د ګډوډولو په تور باندې نیول دي. ستاسو په نظر د شوتو لاریونونه سوله ییز وو او دی، او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسیږي؟ ستاسو په نظر او د شوتو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسیږي؟
دا د خزو کله چې خزو اعتراض کوي لاریونې کوي، د دې معنا نه ده چې د خزو د نظام د یو محیط او د اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي مثره وړي. که دوی د خزو حق ورکي کدوې خپل خزه پری دی وظیفه ته ولرسي انجونو پری دی مکتب ته ولرسي نور انجونو ولرسي پنتون ته که کار بار در ټول شان منظم وسی خزه خو لیونی نه نشي په سره کوز خپل حق لپاره دات خایوږي اوس خدای هغه حق ده د هغه اساسي حق ده چې باید ولرسي په سرکونی باندې او د ټول عمده افغانستان په ګوره ګوره باید ولرسي او ټول خزه د افغان میرمن که خیر نارینه ده که خزینه باید از خپل غاک و باسید خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه دستی نکوی خب یه هم در افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ریش دفعی کارو نکوی او دا چې طالبان که د اسلام د نظان و موږ وګورو که د دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي عنانات نه دوی ګوري د ښځه نیول او هغه بندي کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده دا د اسلامي د نګانه ښه ده او یا د افغاني د غیرت نه ښه ده اصلا هېڅکله هم دا ښه خبره نه ده دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو داسې کارونه کوو خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته ولې دوی داسې کارونه کوي او دا چې پریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بیرته یو ورځ خوش سو بیا دغه پر اساس دا خوش سو چې د هماغه د کلي د مشران لارو د هغه نه ضمانت واخیستل هغه هم ښه ډبولی وو ښه وهلي وو دا خوشي کړ دغه وضعیت داسې خراب وو چې اصلا نه معلومېږي هغه پریسا کنه خو دا په اسلام کې ویلي چې تاسو ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندې کوي او یا د افغاني لحاظ د انانات چې موږ یو د افغاني اسلامي هېواد ده یو افغان اسلامي هېواد زموږ ده او زموږ ټول اساس د اسلام په اساس زموږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس موږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي دوی ښکاره کوي که هر یا هر د هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د او د شریعت په اساس موږ منو مګر د دوی حسن هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وځ کړی د خزو باندې او د نور عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل شوی ده خو دوی باید څه مني خپل خطا ومني که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر د اسلام حکومت نه جوړیږي دا تقریبا دوه کاله سونو روس هیڅ یو موږ یې کوم نظام نه لرو زموږ مشر معلومه نه ده زموږ امیر معلومه نه ده یو هیبت الله وی بل د بل نوم اخلي دوی اصلا دوی خپل منځ کې جوړ نه دي نیمایي وای چې مکتب خوشیسي پرې د ښځې کار وکړي او نیمایي وای چې نه مکتب بند کړي ښځې باید کار ته ولاړ نه شي په کور کې کینی ښځې د کور لپاره دي خو موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پرې د مونږ کار وکړو مونږ مکتب ته ولاړ شو مونږ تحصیل وکړو مونږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته او مونږ خپل ځان ښکاره کړو چې مونږ ښځه یو زموږ حق دا دی مونږ پرې د آزاد ژوند وکړو په خپل خوښه ژوند وکړو کار وکړو زده کړه وکړو تحصیل اشان دوی اصلا نه پرېږدي خلک په ژوند کولو باندې داسې وضعیت راغلی د خلکو د افغانستان خلکو مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې چې دوی اصلا خدای قسم که دونه موکي دوی ته پیدا شي دغه د هیواد نه تښتي او یو بل هفته کې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل ورېدلو خاطر یم هغه نکاح سیستم زما سره داسې بد چلند وسو او ما مخامخ ورته وویل زه ستاسو د سلوک بد د خپل هیواد نه تښتي که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي زمینه د کار مسایل ټولې دوی خپل هیواد نه تښتي اعتراض وکړي د چا د مدد دوی ګناګار دي کوم ګناګار یو هیڅ وضعیت ده د وړکې نه پوښتنه کوي تر کاټو پورې همدا یې غوښتنه ده چې دوی وخت نه وتښتي ولاړ شي ښه د دې اغېزه څه ده ټول خلک ته د ستونزه پیدا شوی مشکل تکلیف رواني پیدا شوی د استرس پیدا شوی ده خو آرام نه ده په کور کې ته آرام نه ده په باندې نو څنګه آرام اوسي دا ستونزه دا مشکله دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کیږي د همدې نه د حکومت د هغې نه پیدا کیږي چې د اساس سم نه دي نظم سم نه دي نو پرېږدي خلک ژوند وکړي او د خلک وضعیت تنګ نه کړي چې دوی د خپل هېواد نه ولاړ شي که مونږ ولاړ شو بل ناس ولاړ نو د هېواد څه جوړوي هېواد څنګه به پرمختګ وکړي دا دوی هم کولی نشي ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړیږي هغه خلک چې تجربه ولري تحصیل ولري او د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړی ده که نیمایي کړي په پاکستان کې هغه غواړي د پاکستان قانون زموږ هېواد باندې تطبیق کړي موږ بله هېواد یو پاکستان بله هېواد دی ولې
زم دی پختنه زم حیرانه ایم چون ولی دوی جوست دستی ظلمونه خپل ملت باندې روا کرده خپل د افغان میرمنو خوز باندی درسته عجیب غریب حکمونه او قانون صادر کرده.
مننه ډیره اغلی اميري استاذ څخه به پښتنه وکم خو تر هغه مخکې زغواړم چې د مونیسه مبارز هغه خبري واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی ل ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال کړی وي او دا خبري موږ په پښتو کې ترجمه کړې دي.
پاریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه‌های طالب متعلق به حوزه چار
پاریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند ونیول سی او حوزه کې د دې لپاره چې د